ساعت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور آزادی رادیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یوه موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ښاغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیت قمندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړه. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاتې شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت د افغان ښځو په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه را وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علی دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهره چانو په پلوی ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنوی مرکز د علی دایی د میرمنې او لور د راګرځولو لامل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی دی. د ایران چارواکي او رسنوی مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لومړی مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل دریتلويشت میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروانه خبرونه په دوام کې د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو شزي وایي
کومه خورتا سولې دې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراک کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا په 25 کمرو ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نا حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتې هم په مؤسسو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځې د کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړي چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیل د پوهنتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
او کوفتي او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلی ماته د ثبوت کی ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وویل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیچ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاد لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغې ویلي په دې کار سره د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولویږي. د غبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویشونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړي باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای کولای شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاری الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه درته واخلي. یو نامه ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خندونو لري کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله استانیکزی واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادی له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدی د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدی لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدی دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغه دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ دي او شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخوا له رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی وو او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت شروع واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځورو په خاطر باندې د تجربوین
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چمو وزارت اقتصاد پرې پټګور جلاله ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان تر وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویره لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکو سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله دا ده چې د خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نه وزګېدلې دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پرې روغ شي. یوازې
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزې پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اورسکان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورسکان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړې چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وکړ. هغه یو زنانه وه، یا عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه. یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړ.
د اورسکان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، بلکې به شی څه وي بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي، او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه سره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د باره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې له تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، باره ما دا تعیر کړله. د هغې ورځې سه باره به د دا خواهش و د خو سره څه لاس واخیستې، زموږ کور یې راخراب.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورسکان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپۍ اخیستنګ پر دغه شهرو پر دی کوډو باندې هغه ضرر یې ته نا ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناهی کبیره ده.
د اورسکان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګ په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د ډسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګې برید وروسته په لوړه خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لوی فعال او په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنګي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به یې اختارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص یې دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې ناستولې یا به یې دواړې ناستولې یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره، خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګېرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسېږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بېرته ماته را رسېږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ورپرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی.
نقص کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دي، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي. او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوي موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داور
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیمي اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمنۍ لوټه او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپله سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې اخیستل کېږي. قومي مشر ډاکټر عنایت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تېرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه قتن کړي. په دې کې موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کېږي. که واوره وشي په ځنګلونو باندې او ځنګل نه وي هلته سوری نه وي کله چې په نور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا آینده کې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده نو ځکه یې ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاری احسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخیستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصادي ښه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د ایسته ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټې نه کوم بوټي راایستلی وو او هغه وهلی د هغې نه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلي نه قاچاق کوله او موټر سوزکه موټر یې بار کړی وو او د هغې د کلي نه ایستو د هغې دپاره 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅوله او هغې دپاره هغه کومه تله چې یې لګولي د هغې نه هم 1500 افغانۍ جریمه.
ښاغلی احسان الله زیاتوي چې د جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره یې یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړې. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا یې له بېخه باسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښتي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي رابډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړ کلي ولسونو چې کومه فیصله کړې ډېر اهم فیصله ده چې دغه شنه بوټي به نه وال کیږي او که څوک یې وایي نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کوي. دا یو ډېره ښه پرېکړه ده. والله دې وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بالعموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپلو هماغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نښترو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوې سیالۍ 13 شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې و لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فلام 3-0 کرسټل پیلس ته ماته ورکړه. د غراس په ترتیب سره ولومتن 2-1 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمتن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې پورستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماته ورکړه. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونی بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی دا چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. بیا دونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونه په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.